السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلی. د دې ساعت ډېره برخه د ژوند رنګونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې دای له افغانستان سره د بګرام د هوایی اډې د بیرته نیولو په تړاو خبرې کوي. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دوی باید کله هم دا اډه نه وای پریښي. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر ټرمپ په لندن کې د سفر پر مهال خبري غونډې ته ویلي وو چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته بګرام هوایی اډې ته ستانه کړي. دا اډه امریکایي ځواکونو په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پریښي وه. ټرمپ د لندن په خبري غونډه کې ویلي وو چې د بګرام هوایی اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري او د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. بل ورته د دې څرګندونو په غبرګون کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لین جیان د پنځمې په ورځ په پیکن کې وویل چې هیواد د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت درناوی لري او د افغانستان راتلونکی باید د افغانانو په لاس کې وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هم ویلي چې دوی له امریکا سره اړیکې غواړي، خو هیڅکله دغه اډه د دوی په واک کې نه ورکوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران په وړاندې د بندیزونو د دایمي لری کولو لپاره د پریکړې لیک مسوده رات کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو ته اړتیا و چې د جمعې په ورځ د پریکړې لیک مسوده ترایه ورکړي. بریتانیا، فرانسې او جرمني د اگست 28 ډیر شورا زی وخت وټاکه چې په ترڅ کې پر ایران سخت بندیزونه ولګول شي. د اروپایي ځواکمنو هیوادونو تهران تورن کړی چې د 2015 کال د اټومي تړون په پلي کولو کې پاتې راغلی دی. ایران دا تور رد کړی دی. روسیه، چین، پاکستان او الجزایر د جمعې په ورځ د مساوې تایید وکړ چې بندیزونه لري شي. نهو غړو په مخالفت کې رایه ورکړه او دو غړو له ګډون څخه ډډه وکړه. د اوکراین ولسمشر وایي چې هغه به روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د ولادیمیر زیلنسکي په وینا نن رسنیو خبر ورکړ چې دای به د امریکا له ولسمشر سره د دې غونډې په ترڅ کې د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه خبرې وکړي او په ورته وخت کې به له ښاغلي ټرمپ سره پر روسیې د بندیزونو په تړاو وغږیږي. روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین بریدونه زیات کړي دي. د اروپا د هوایی ډګرونو د خدماتو د چمتو کولو ادارې ایروسپیس ترانسپریس آژانس ته ویلي چې نن د اروپا پر یو شمیر مهمو هوایی ډګرونو باندې سایبری حمله شوې ده. د راپورونو له مخې د بروکسل، برلین او د لندن د هترو هوایی ډګرونو په شمول د اسنادو د لیدو او د وسایلو د تنظیم چارې له ګډوډۍ او ځان سره مخامخ شوې. د سایبر برید په یو شمیر هوایی ډګرونو کې د الوتنو د ځنډ او خنډ سبب هم شوی. او د کرکټ د اسیا جام لوبو په ترڅ کې نن سریلانکا او بنگلاديش لوبډل سره مخامخېږي. په دې اتلولۍ کې اوس د همدې دوه لوبډلو ترڅنګ په بل ګروپ کې هند او پاکستان لوبډلې پاتې دي. سبا به د هند او پاکستان مسابقه وي.
د ژوند رنگونه ژوند رنگونه پروگرام ته خراغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ترنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په جرمنی کې له یوې ډیره افغان سره خبرې کوو چې د لوړو زده کړو ترڅنګ په ټولنیزو او فرهنګي برخو کې هم فعال دی. جانداد جهانی چې د جرمنی په پلازمینه برلین کې اوسیږي، په دې هیواد کې د ډیره افغانانو د فعالیتونو د سمون لپاره یو ټولنه جوړه کړې ده او همداراز د پښتو ژبې د آنلاین پرمختګ لپاره هم هڅې کوي. په دې اړه زه نور څه نه وایم. کاغلی جهانی په مستقیمه اړیکه را سره دی، خو که تاسو درنه اوریدونکي د خبرونې له میلمه څخه پوښتنې لرئ یا پر هغو خبرو چې دی له موږ سره شریکوي تبصره کوي یا نظر لرئ، نو د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 400 درویشت 00 001. شمیره تکراروم 00 400 نه وروسته و 2 3 00 01. جهانی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که ستړی مشی کوی مهرباني بیا به موږ تاسو خپل خبرې پیل کو.
سلامونه او احترامات ښاغلی تکل، تاسو ته تخنیکي همکارانو ته او ټولو اوریدونکو ته.
خبرونه ته خراغ لست لمړی لک ځان را او پیژنې خغلی جهانی زخو شخصا تاسو پیژنم مگر اوریدون کې در سره بلد شي پوشي چې تاسو څوک یاست په کوم ځای کې زیږیدلی یاست لږ به شخصي خبرې وکړو بیا به وروسته لږ ټولنیزو مسایلو او ستاسو نورو فعالیتونو ته ورشو
مننه زما نوم جانداد جهانی دی لکه څنګه چې یادونه وشوه د پکتیکا د ولایت یم او د پکتیکا ولایت کې زیږیدلی یم هلته مې ښوونځی لوستی ولې د ښوونځي وروستي سمفونو لپاره غزنی ته راغلی یم او له هغه وخته بیا روسیې له افغانستان څخه وتلم په غزنی کې میشت وم نو زه په یو شکل باندې ځان د پکتیکا او د غزنی بولم او تقریبا درې نیم تر څلور کاله پورې په پکتیا پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځی استاد پاتې شوی یم هلته مې د اقتصاد مضامین چې معمولاً هغه د اقتصاد اساسي مضامین وي لکه د اقتصاد محصلین ورسره بلد وي مایکرو اکنامکس ماکرو اکنامکس او عامه اقتصاد دا مضامین مې تدریس کړی دی چې ډېر له اقتصاد او لږ له عمومي سیاستونو او
فکر کوم چې له جهاني صاحب سره زمونږ خبرې قطع شولې دي ټلیفون اړیکه کله کله همداسې وي اعتبار نشي پکې دی ولې شفیق عیار زما همکار هڅه کوي چې له جهاني صاحب سره د خبرونې له میلمه سره بیرته زموږ اړیکه ټینګه کړي. قدرمنو اوریدونکو تاسو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ په نننۍ خبرونه کې د ټولنیزو چارو فعال او افغان څیړونکی د پوهنتون استاد جانداد جهاني میلمه دی او د خپل ژوند د څرنګوالي او بیلابیلو اړخونو په باب خبرې راسره کوي یا په حقیقت کې د ژوند د بیلابیلو رنګونو په اړه موږ تاسو ته معلومات راکوي. د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته
جانداد جهانی د خبرونه میلمه را سره ده. لته سونه بخنه غوړم قدرمن اوریدونکو چې یو شی به انتظار پاتې شوی تر سوچې مونږ له میلمه سره بیا وسلیګو بیرونه وکي. خبرې مو په نیمایي کې پاتې شولې د ځان په باب مو خبرې کولې د خپل تجربه په باب او د شخصي ژوند په باب دا چې څمو کول په افغانستان کې خو د دې ترڅنګ جانی صاحب خپل عمر هم راته وایست.
زما عمر 22 کاله ده او زه مخکې مې یادونه وکړه په پکتیکا کې زیږیدلم. تقریبا د عمر ایولسی زمې په غزنی ښار کې تیر شوې ده او د څلورو کلونو لپاره په پکتیا پوهنتون کې مې د استاد په حیث کار کړی دی. لږ څه مخکې مې ځینو شخصي پوهنتونونو سره په مختلفو ولایتونو کې همکار پاتې شوم او ترینیم کال کېږي. البته ترینیم نه دونیم تر درې کاله یعنی څه وخت پاتې د درې کاله شي جرمني کې اوسم او په دې دوره کې مې تلتم دی کار کړی هم درس ویلی دی او د همبولټ پوهنتون سره په برلین کې موقعیت لري هم کار پاتې شوم. همدارنګه د اتریش د علومو اکاډمۍ سره یو اندازه
جهانی صاحب وړاندې په خبرونه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړو چې د اتریش له دې پوهنتون سره یا د دې اکاډمۍ سره وبخي تاسو څه ډول همکاري لرئ له جرمنی نه دا به په تفصیل سره وڅېړو. خو اوس راځو ستاسو د خبرو لومړۍ برخه کې ما واورېدل چې تاسو ویل چې څه کم درې کاله کېږي چې جرمني ته راغلي یاست. دلته د درس لپاره راغلی
په لومړیو کې زه په تحصیلي ویزه باندې راغلم خو زه ایټالیا هېواد ته راغلی وم. متاسفانه هلته مې ونه شوای کولای سي پاتې شم د ډېر وخت لپاره. بیا وروسته جرمني ته راغلم او جرمني کې مې بیرته خپل زده کړې پیل کړې. په لومړیو کې په ژبه لګیا وم وروسته مې یوې آنلاین ماسټرۍ کې ثبت نام وکړو او همدارنګه کار باندې لګیا و ما کار می کاو کارونه ما معمولا آزاد کارونه دی او هغه کارونه دی هغه برخه کې دي خپل علاقه مند لرم خپل غوړم کار وکړم نو تر اوسه وضعیت په همدې شکل باندې روان دی دی راتلونکي کال په نیمای کې زماري ماسټري درسونه پای ته رسیږي نور په متفاوت کارو پسې شاید متفاوتو کارونو په لټه کې ومه یا مثلا دغه وخت څخه وروسته ګورو سیسته کولای شم
په افغانستان کې بیرته که افغانستان ته ستانه شو تاسو ویل چې په غزنی د غزنی په پوهنتون کې مو درس ورکړی د کابل یا پلازمینې په پوهنتونونو کې مو چیرته درس نه دی ورکړی یا دولتي دنده مو هیڅکله نه ده لرلې
زما دنده په پکتیا کې پکتیا دولتي پوهنتون کې و نو تقریبا څلور
کلامه د پکتیا په پوهنتون کې
ام هغه ته استاد پات سوایم البته په غزنی کې ما په یو خصوصي پوهنتون سره د استاد او د مدیریتي برخو کې همکاري لرله یعنی مخکې لدې چې پکتیا ته لاړ شم په غزنی کې وم او همدارنګه په کابل کې د جهان پوهنتون سره تقریبا د اوس سمسترو په ترڅ کې د استاد په اسماني همکاري مې لرله لا غوښ خوسته بیا کله سمې هیواد پریښود غیر رسمي شکل باندې مې همکاریانو ته ادامه مو ورکړې ولی رسمي دنده مې د افغانستان بدننه کې د افغانستان لوکوم نهاد سره نه لرله
ډېر ښه لومړی خو دغه د خصوصي پوهنتونونو یا د دولتي پوهنتونونو ولایتي پوهنتونونو شمیر په دې وروستیو مخصوصا په وروستیو 15 کلونو یا 20 کلونو کې خورا زیات شو جهاني صاحب د دې پوهنتونونو د کیفیت په اړه یو څه راته ووایاست ځکه زموږ ډېره سودا ده ورته د ډېرو خلکو ورته سودا ده مخصوصا ستاسو په څیر د یو ځوان له خولې که موږ واورو چې د دې پوهنتونونو شمیر زیات شوی و په هر ولایت کې پوهنتونونه و برسیره په خصوصي پوهنتونونو دولتي پوهنتونونه هم و او په عادي حالت کې د کابل پوهنتون سویا یو وخت په افغانستان کې ډېره زیاته لوړه و د سیمې د هیوادونو یا حتی د نړۍ د پوهنتونونو په کچه و نو بیا دغه پوهنتونونه چې ډېر شول که یو لنډه څېړنه د دولتي پوهنتونونو او بیا د خصوصي پوهنتونونو راته اوریدونکو ته ووایست
زما خپل مشاهده او یعنی په هغه وخت کې تبیده
مونږ یو شیبه ستاسو خبرې قطع شوې وې جهاني صاحب خپلې خبرې مو له سره پیل کړې
ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې یعنی د خصوصي پوهنتونونو او دولت د کیفیت په اړوند باندې دوامداره بحثونه موجود وو او د دغو بحثونو په ترڅ کې سیمینارونه او کنفرانسونه جوړېدل زه خپله د یو فیلوشپ ترلاسه کوونکی هم وم هغه فیلوشپ د افغانستان د اقتصاد پوهنځي صاحب دی جوړولو
تاسو خبرو کې دوامدار انقطاع راځي لطفا کولای شي خپل موقعیت بدل کړئ او بیا خپل خبرو ته دوام ورکړئ دا به د اوریدونکو لپاره لږ اسانه شي چې ستاسو په ټولو خبرو پوه شي
وبخه
ایستاسو منظور دا چې ورو ورو خبرې وکړم نه تاسو انټرنیټ ارتباط ډیر ښه نه دی او انقطاع راځي تاسو په خبرو کې
خیر زه به وای فای وصل کړم ممکن د انټرنیټ وضعیت ښه شي
خیر خبرو ته دوام ورکړئ ک وای فای هم وصلوي موږ تاسو خبرې اورو
مننه زما مو خداوه چې په افغانستان کې د درسونو د کیفیت په اړوند باندې همیشه بحث موجود وو او په دې اړوند باندې دوامدار توګه باندې کنفرانسونه او پروګرامونه او ورکشاپونه دایر کیدل او حتی په ډېره لوړه کچه باندې هڅه کیدلې لکه د امریکا د بالسټیر پوهنتون تقریبا هر کال د هر یو پانځل لپاره جلا یو پروګرام جوړولو یو فیلوشپ وو چې هغه کې ځوان استادان د یو پانتون څخه لیدنه کوله په اولو کلونو کې د امریکا بل سټیټ پانتون ته تلل او بیا وروسته نورو هیوادونو کې هند او مالیزیا کې ترسره کېدل او لنی کمرغه په 2000 کال کې زه د افغانستان په سطحه د یو لس استادانو له جملې څخه هم چې د اقتصاد پوهنځي د کریکولم یا نصاب دی پراختیا لپاره انتخاب شوی وو. یعنی موږ په ډېر علمي او دقیق شکل باندې په دې مسایلو باندې بحث کوو، فکر مکاو. زما خپل برداشت
او خپل تجربه هم راته وایسته، او دغه په مجموع کې چې تاسو له هغو د ټیم نو ډلې نه څېړنې خبرې اورېدلې دي، هغه هم لطفا له اورېدونکو سره شریک کړئ. جهاني صاحب
مننه. د خپل د اقتصاد له نظرم که چېرته موږ تاسو تعداد زیاتېږي، مثلا تعداد د خدماتو د رسوونکو، نو بنان رقابت لوړېږي. یعنی رقابت چې څونه لوړېږي په هغه اندازه باندې کیفیت خپله ورسره لوړېږي. یعنی کله چې موږ او تاسو له انحصار څخه یو وضعیت راباسو، یعنی موږ له انحصار ماتو، دا خپله د کیفیت د لوړېدلو په طرف باندې موږ بیایي. نو ډېر پانتونونه، د پانتونونو د شمېر زیاتوالی، د پانتونونو پانتونونه د دولت له انحصار څخه را ایستل او خصوصي کول، یا خصوصي پانتونونو ته اجازه ورکول، او د خصوصي پانتونونو ملاتړ قطعا د افغانستان د په تعلیمي ډګر کې یو مثبت ګام و، او زه خپل مثبت ارزوم او نتایج یې ټولو خلکو ته معلوم دي. زه د سکوت نه مخکې کلونو خبرې کوم، حتی له سکوت څخه وروسته په افغانستان کې فکر کوم په 2021 کال او 2022 کال کې د طبي ازموینو تر ټولو لوړې نمرې د اگزیټ ازموینې څه دي، اگزیټ اگزام څه ورته وایي په افغانستان کې،
کانکور امتحان. کانکور مقصد دې
دا کانکور امتحان نه، دا د طبي پانتونونو څخه د طبي پانتونونو لپاره غانو څخه اخیستل کیږي، تر څو ولیدل شي چې د زده کړې په سم شکل باندې ترسره کړي کنه. مثلا له نورو پانځو کې خلک فقط هغه پروژه دی پاکوي، مثلا مونوګراف لیکي، ولی په افغانستان کې طبي پانتونونه او طبي پانځي لکه استوماتولوژي او مالجوي طب چې موږ تاسو هلته ورته وایو، یا جنرال میډیسن، د دوو پانځو فارغان باید امتحان ورکي، او دا یو سراسري دولتي عمومي امتحان دی چې حداقل 10 کاله کېږي زه ورته متوجه یم اخیستل کېږي. نه پوهېږم دقیقا له کوم کال څخه پیل شوی دی. په دې کې لوړې نمرې د خصوصي پانتونونو فارغانو اخیستې وي، لکه مثلا د کاتب پانتون طبي پانتون فارغینو، لکه د غالب پانتون فارغینو، یعنی حتی د کابل پانتون فارغینو په لومړیو درجو کې نو، حتی د ننګرهار پانتون فارغان په لومړیو درجو کې نو. زما مخدا نه ده چې مثلا کابل پانتون فارغان حتما د کاتب یا غالب پانتون څخه وروسته دي. زما مخدا ده چې خصوصي پانتونونه هم په دې لیول باندې کیفیت ترلودو لري چې هغه کولای شي له دولتي پانتونونو سره رقابت وکړي. د کاردان پانتون وضعیت شاید یو ښه مثال وي. کاردان پانتون درس کیفیت حتی کابل پانتون او ځینو نورو پانتونونو سره د مقایسې وړ دی.
جهاني صاحب، په دې برخه کې ځینې مخالف نظریات هم دسته، څه چې تاسو وایي د دې مخالف نظریات هم شته. په دې نظریاتو کې یو دا دی چې د افغانستان علمی قدر او یعنی زیاتره برخه استادان چې با تجربه استادانو او د لوړې کچې استادانو، دوی تقریبا ټول د کابل پوهنتون فارغان وو، له دې ځای فارغ شوي وو او بیرته په همدې ځای کې مقرر شوي وو. البته ما ته خو معلومه ده چې په خصوصي پوهنتونونو کې هم له همدې شمېر د کابل پوهنتون له استادانو نه هم لمدې مجربه استادانو نه کار اخیستل کېده، دوی هلته تدریس کوو. مګر آیا دا ادعا څومره دقیقه ده چې په ځینو مواردو کې خصوصي پوهنتونونه د کابل تر پوهنتون د سویې له نظره لوړ وو؟ دې ته لطفا لنډ ځواب راکړئ چې بیا ورځو نورو مطالبو ته. زه غواړم چې ستاسو د ژبې لپاره، د پښتو ژبې لپاره، ستاسو د آنلاین خدماتو په مسله باندې هم وغږیږو، ستاسو د فرهنګي ټولنه چې په جرمني کې لري د هغه په باب وغږیږو، او په مجموع کې غواړم چې ستاسو د اوسنی وضعیت په اړه، د ټولنیزو مسایلو په اړه ستاسو اصلاحی سیاسی نظریات هم یا ټولنیز نظریات هم واورم. دې ته لطفا لنډ ځواب راکړئ.
مننه په دې شک نشته چې په ټولو هغه ممتاز او زحمتکښ محصلین د کابل پوهنتون او نورو پوهنتونونو لوړو پوهنځیو ته راتلو، لکه مثلا طب او انجینیري او اقتصاد او کمپیوټر ساینس، دا په ټولنه کې له ښوونځیو څخه هغه ممتاز فارغین وو چې په لومړي قدم کې به دولتي او خو پوهنتون او خو پوهنځیو ته راتلو. طبیعي ده دا یو ډیر بنیادی علت ده چې په دغو پوهنتونونو کې حتی که د درس کیفیت هم ډیر ټیټ وای، دا کسانو خپله ښې نمرې اخیستلی سوای. او خصوصي پوهنتونونو ته ځینې هغسې کسان راتلو چې دولتي پوهنتونونو ته کامیاب شوي نه وو، نو بینان په مجموع کې کیفیت مقایسه کوو په خصوصي پوهنتونونو ټیټ وو، ولې ځینو مواردو کې د مقایسې وړ وو یا حداقل هیله بښونکی وو. او دا هم سمه ده چې مثلا دولتي پوهنتونونو کې ډېر به تجربه استادانو، ځکه هغه استادانو چې په بهر کې ماسټریانې او دکتوراوې کړې وي اکثریت په دولتي پوهنتونونو کې ګمارل کېدل، او ځینې وخت کې به هغو په خصوصي پوهنتونونو کې هم تدریس کوه. ولې د دولتي پوهنتونونو علمي کادر، علمي کادر کچا، تعداد او منابع او بودیجه او هر څه تر خصوصي پوهنتونونو لوړ وو. ولې په مجموع کې زه د خصوصي پوهنتونونو ډیروالي ته په بده سترګه نه ګورم، خو نور عوامل او نور فکټورونه ډیر پکې داخل وو. متاسفانه وروستیو تغیراتو کې وروستي تغیرات چې رامنځته شوي دي، ډیر خلکې خواشینې کړې دي. لکه مثلا اول خدا اوسي وروستی فرمان چې اوسنیو حاکمانو د لوړو زده کړو وزارت وزیر ورکړی، دا هغه ده چې ټول پوهنتونونه یې له د لوړو زده کړو له موسسو څخه پوهنتونونو ته ارتقا ورکړه. در حال په داسې حال کې چې پوهنتون خپله کرایټیریا او تعریف او مشخصات لرل، او هغه موسسې چې په افغانستان کې که دولتي وي که خصوصي وي د لوړو زده کړو په برخه کې کار کاوه، د هغو ځینې ریکوایرمنټ نه پوره کړي، هغو ځینې هغه لازم مشخصات نه درلودل او کار یې ورباندې کاوه تر څو پوهنتونونو ته ارتقا کړې وه. بل متاسفانه سي په رسنیو کې هم ورباندې په کافي اندازه بحث ونه شو، او له وروستیو بدو تغیراتو څخه و هغه دا و چې د اوسه هغو تدریسي مضامینو څخه چې د پوهنتونونو په کچه باندې د مضامینو د ماخص په شکل باندې ورکول کېدل، او د بررسي لپاره په لوړو زده کړو وزارت کې د ملایانو د یوې کمیټې لخوا بررسي شوي وو، 650 یې رد شوي دي. او په هغو کې داسې مضامین دي لکه مثلا د ریاضي یو مضمون، مثلا د اقتصاد اساسات یو مضمون، مثلا د فزیک اساسات یو مضمون چې اصلا له دین سره اړیکه لري، نه د طالبانو له نظام سره اړیکه لري، او نو مثلا کوم بل داسې څه لري کوم چې هغه باید رد شوی وای. ولې چون د بررسي کمیټه ټول ملایان وو او هغو له خپلې زاویې ورته کتلې دي، رد کړی دي. متاسفانه ډیر منفي کارونه روان دي، خو خدای دې وکړي چې بیرته ځوانان وتوانېږي وضعیت تر کوي او یو څه کولای شي.
کور مومدان راځو د ژبې او آنلاین خدماتو برخې ته چې تاسو په دې کې فعال یاست. البته په مخکینیو مسایلو چې تاسو خبرې وکړې د هیواد پر عمومي حالاتو به هم له تاسو سره خبرې کوو، خو یو ور دغه نور مسایل را خلاص کو. د پښتو ژبې د ودې په برخه کې د خپلو کارونو په اړه ته وایست، د اوتریش له ملي اکاډمۍ سره یا د اوتریش د علومو اکاډمۍ سره ستاسو همکاري په څه ډول ده، په کومو برخو کې ده؟ په دې اړه لطفا جزئیات راکړئ.
مننه. د پښتو ژبې د زده کړو لپاره د پښتو ژبې اړوند زما انګیزه او کار لډیر وخت ده، لډیر خو تقریبا 10 کلونو ما ژباړه کوله، او موسساتو سره هم دسي نهادونو سره رسنیو سره او بالاخره پانتونونو سره. د اوتریش د علومو اکاډمۍ اړوند مخکتنه وکړه، لاغت خمخ کې ما د جرمنی د همبولټ پانتون د پښتو یو ډپارټمنټ لري، پښتو ډپارټمنټ نه ده، د سیمه ایزو مطالعاتو یو څانګه لري، بیا په هغه کې د پښتو مضمون هم تدریسیږي او د دری مضمون هم تدریسیږي، یعنی فارسي نه ده، هغه د افغانستان لهجه دری ده او همدارنګه تاجکی ژبه څنګه د پارسی یو لهجه ده نو په دغه ډپارټمنټ کې هغه استاد سره د پښتو ژبې د محتویات خو د اپډیټ او د هغو لپاره د غږونو د ریکارډ اړوند ما دوه سمستره همکاري درلوده بیا له نیکه مرغه د همدې کار نتیجه مثبت وه او د علومو اکاډمۍ د اتریش د علومو اکاډمۍ چې د ویانا پانتون او د اتریش د علومو اکاډمۍ وګړه پروژه ده د پښتو آزاد ډکشنري اړوند هغه انګلیسي عنوان یې داسې ده چې د اوپن ډکشنري د اوپن پښتو انګلیش ډکشنري داسې ځینې ملګري په ګوګل سرچ کې وایي ګوري دا هڅه د همغې علومو اکاډمۍ ځکه پیل کړې وه چې د پښتو ژبې پخوانۍ ډکشنریانې یعنی داسې وروستی ځل ډېر سوي ډېر کلونه ورنه تېرېږي نو په دومره وخت کې نوي کلمې ایجادېږي د کلمو ځینې معناوې بدلېږي یا په مجموع کې هغه د لیکلو طرز کې ممکن یو څه تغیرات راغلي وي نو په همدې خاطر باندې همغه ډپارټمنټ دا پروژه ترلاسه لاندې نیولې وه چې دا ډکشنري ایډیټ کړي او دا ډکشنري له نیکه مرغه یو اوپن سورس ډکشنري ده په دې معنا باندې چې د دې ډکشنري څخه هر څوک په دې شکل باندې استفاده کولای شي دا ډکشنري په خپل سیستم کې انټیګریټ کړي دا په دې معنا باندې چې دا ډکشنري مثلا کاپی رائټ یا د چاپ حقوق یا مثلا استفادي حقوق محدود نه دي دا د مار چا او د هر سیستم خدمت کې راتللی شي
جهاني صاحب په پښتو ژبه ډېر زیات ډکشنریان آنلاین او لیکلي د کتابونو په بڼه تر اوسه پورې خبرې شوې دي هم آنلاین خبرې شوې دي او هم د کتابونو په بڼه د دې ډکشنری توپیر په څه کې دی البته ما ستاسو پر فیسبوک باندې یو پوسټ هم ولیدل چې په غو کې تاسو له خلکو نه د غږونو په برخه کې مرسته غوښتي و دا غږونه چې تاسو له خلکو نه راغواړئ د کلماتو د تلفظ یا د جملاتو د تلفظ د څرنګوالي په باب ده آیا دا بیا ای ای ته ورکول کیږي یعنی مصنوعي ذکاوت ته یا د دې لپاره ورکول کیږي چې کله چې کنټنټ یا محتوا یا ځینې مطالب خلک جوړوي په غو کې د پښتو ژبې لپاره یو اصلي د پښتو ژبې ته نږدې غږوي د دې لپاره جوړیږي ځکه په نورو ژبو کې خو معلومات مته شته چې شته خو د پښتو ژبې په برخه کې هغه لهجه چې چټ جی پی ټی یا همدا د ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ذکاوت کاروي هغه ډیره پښتو ته طبیعي پښتو ته یا زمونږ کلیوالې پښتو ته ډیره نه ده نږدې تاسو په دې برخه کې کار کوئ د غږونه د همدې لپاره راغواړئ
نه لومړی خو دغه د ډکشنري توپیر له نورو ډکشنریانو سره رښتیا هم ډېرې ډکشنریانې چاپ شوي دي د پېښور د علومو اکاډمۍ د افغانستان د علومو اکاډمۍ حتی د خلکو هڅې کړې دي جوړې کړې دي چاپ کړې دي آنلاین په پی ډي اف شکل باندې نشر کړې دي خو د دې هر یو استفاده فرق کوي مثلا د چاپي ډکشنري څخه یو څوک نسي کولای ځکه چې جرمني کې مو په افغانستان کې وړ ډکشنري چاپ شوی کتابخانه کې ویزه استفاده نه سمورڅخه کولای خو یو څوک سکن کوي هغه په یو بل لیول باندې د استفاده وړ کې یعنی نور خلکو څخه استفاده کوي که څوک د ډیټابیس ته داخلوي چې هغه کې په سرچ باندې یو لغات پیدا کوي دا یو بل لیول ډیجیټلایز کول دي چې kamusuna.com په نوم باندې یو افغان ځوان دا کار کړی او تر خلونو نړیری ډکشنری یعنی هغه سي یو ډیټا بیس ته داخله کړی ولې د دې پروژې کوم کې سي زه کار کوم او د اترشت علومو اکاډمۍ یو هڅه ده هغه کې دا سیستم په تمامه معنا باندې د دې یاد ډکشنری په تمامه معنا باندې د دې جوګه ګرځي سی په یو بل سیستم کې انټیګریټ سی دا په دې معنا باندې سی چټ جی پی ټی اوپن ای آی جیمینای او مثلا پرپلیکسټی یا نور ای آی ژبني ماډلونه چې دی هغه کولای سی په مستقیمه توګه باندې له دې ډکشنری سره وصل کی او له دې ډکشنری څخه هغه ټول محتویات کولای سی واخلي او استفاده کړي دا په دې معنا باندې چې هغه استفاده یې ژبنیزو ماډلونو ته او غیر ټکنالوژیکي وسایلو ته اسانه کړی دا نو په همدې خاطر باندې مهمه ده او زموږ هڅه هم دا شی ولا چې د غږونه ورته راټول کړو، یعنی یوه برخه د کار هم دام وه کلمو ته غږونه راټول کړو، ځکه چې پښتو کې یوه ډېره جدي مسله د لهجو مسله ده. د چې تر اوسه پورې هغه معیاري لیکدود لا نه ده هم شوی، حتی لا توافقات موجود نه دي په پراخه کچه د ټولو پښتو ویونکو سیمو د خلکو ترمنځ. نو په همدې خاطر باندې لهجې پیژندل مهم دي، او تر دې هاخوا که چېرته موږ د هرې لهجې د ویونکو غږ له اوسني لیکدود سره مطابق ولرو، بیا که چېرته مثلا دغه ای آی ژبنیزو ماډلونو ته یو څوک خبرې کوي او په خپله لهجه باندې خبرې ورته کوي، هغه د ای آی ماډل به په ښه شکل باندې کولای شي چې په خبر باندې پوه شي. مثلا تاسو یادونه وکړه که چېرې تاسو چټ جی پی ټی ته په پښتو ژبه باندې هغه د ریکارډ په آپشن کې خبرې وکړې، هغه به ډېر په سختۍ باندې په ډېرو نیمګړو ګډو ماتو جملو باندې پښتو ولیکي. ولې که چېرې تاسو په انګلیسي باندې خبرې ورته وکړې، یا په چکی ژبه باندې، یا په آلماني ژبه باندې، هغه په ډېر ښه شکل باندې د تاسو په خبرو باندې کېږي او تاسو خبرې ترانسکرایب کوي، یعنی په ښه شکل باندې لیکي. نو د پښتو ژبې کې د دې نیمګړتیا د له منځه وړلو لپاره ما د ځینو نورو ملګرو سره مشوره وکړه چې هغو له مخکې په همدې د ژبنیو ماډلونو روزلو کې کار کړی ده، هغه ډېر د آی ټي مسله کې اندي او د پوهنې مسله کې اندي.
او همدا د همدا ستاسو په فیسبوک پاڼه باندې دا غوښتنه هم د همدې لپاره و چې همدا بیلابیلې لهجې راټولې کړي ورکړي.
دقیقا ما لومړی دی هغه ډکشنری لپاره د لهجو د راټولولو غوښتنه وکړه، د هغه لپاره محدودو کسانو ته ضرورت درلود. بیا چې مې ولیدل علاقه مندان ډېر دي، خلک اماده دي، خلک په حرکت راغلي دي، نو دغه دویم کوم انیشیټیو یا هڅه سی ولا د دې موزیلا کامن وایس دی عامو غږونو د راټولولو ډیټابیس ته چې سلونه د ډیرو ژبو غږونه او جملې هغه ته تر اوسه پورې پکې ذخیره شوې دي او په زرګونه ساعته خلکو ریکارډ کړی ده. نو ما وپتېله چې خلک اماده دي، خلک کار کوي، نو دا تر ټولو ښه وخت ده چې د پښتو ژبې د ډیټابیس د غني کولو لپاره همدا اوس یو بل اعلان وکم او له ملګرو څخه مرسته وغواړم. له نیکمرغه تېرو دوه درې ورځو کې په ډېره کچه باندې جملې وغږونه راټول شوي دي، او بیا هم د همدې راډیو له دریځ څخه زه غوښتنه کوم چې که چېرې خلک واقعا غواړي کولی شي زما فیسبوک پیدا کړي، هم هغلته اعلان او لینک موندلی شي او خپلې ژبې ته خدمت کولی شي.
د جانداد جهانی فیسبوک پانا پر فیسبوک شته، تاسو کولای شئ چې هلته دغه معلومات چې ښاغلی جهانی ورکړي دي او همدارس د پوسټونه چې دوی لري په همدې ارتباط دا وګورئ، او که لازم وي که غواړئ کولای شئ مرسته هم ورسره وکړئ. ډیره زیاته مننه. خپل بحثونو ته دوام ورکو، خو اوس ورزو یو اوریدونکی لرو. مهرباني وکړئ، د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادي راډیو.
احمد تکل صاحب سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. ما لاندې وکړو چې روغ جوړ به تاسو محمد تکل هم د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خره غلاست. مهرباني وکړئ، موضوع باندې خو خبري است. جانداد جهانی د ژبې په برخه کې کار کوي او همدارس په جرمني کې یو لړ ټولنیز فعالیتونه لري. تاسو چې په هر برخه غواړئ له دوی نه پوښتنه کولای شئ، یا کوم خبرې اوریدلې وي کولای شئ چې د دوی پر نظریاتو هم که نظر لري مهرباني وکړئ.
الله دې خوشاله کړي. یو سلام جهانی صاحب محترم ته وامه. الله پاک دې ډېر راته ژوندۍ لري. موږ په دې باندې فخر او افتخار کوو چې د زموږ د پښتنو لپاره دومره غټ خدمت کوي. تکال صاحب محترم، دلته په کلیوالو سیمو کې اکثره ولایتونه چې مثلا د پښتو ژبه چې تاسو ته به تر معلومات ته چې په اکثره مکاتبو کې مثلا د پښتو ژبه خو نو بیلابیل دی. اوس مثلا د کندهار پښتو ژبه جلا ده، د هلمند لهجه جلا ده، مثلا یو پښتو د تکال صاحب محترم خو بیلابیل ډولونه لري، خو په دغه اکثره سیمو کې چې مثلا په بیلابیل ډولونه باندې شاګردان ته درس تحصیل ورکړي. او په پاکستان کې تکل صاحب محترم، ما ولیدل چې موږ افغان مهاجر ورونه چلته به شونځي ته مثلا خپل ماشومان تخکړي وسته، هلته د پښتو ژبې دغه چې و درس تحصیل ډیر کم. تکل صاحب محترم کم سناته په اکثر شونځي کې د پښتو ژبې مثلا دغه ډیر وو هغه بیا دغه انګلیسي ژبه د پښتو سره ګډول په خدا باور وکړه د سړي سر په خلاصې دی نو د محترم جانبا صاحب هم زما دا غوښتنه ده چې مثلا دغه زمر په پښتو ژبه خو لکه مخکې چې ما اشاره وته وکړه بیلا بیلې لهجې ته اصلي خوندور ژبه چې مثلا د افغانستان پښتو ژبه کمه ده د کندهار ده د کابل ده مثلا پښتو خو بیلا بیل ډولونه لري چې اصلي ژبه کمه ژبه ده
ډیره زیاته مننه تل صاحب له تاسو نه جهانی صاحب جالب پختنه ده په دې خاطر چې تاسو خو له مختلفو خلکو نه د مختلفو سیمو له اوسیدونکو نه آوازونه راټولوي او دا به هم بیا ورکوي مصنوعي زکاوت ته هغه څنګه قضاوت کوي کوم یو راخلی که څه هم تاسو مخکې لږ څه رڼا پې واچوله چې دا د دې لپاره دي چې چټ جی پی ټي یا اے آی اوپن اے آی د دوی د خلکو په سوالونو په پوښتنو او په هغه مسایلو چې هلته مطرح کوي په هغه باندې پوه شي مګر که د دوی پوښتنې ته هم ځواب ورکوي مخصن دې برخه کې چې کومه لهجه ډېره د دوی لپاره ستاسو لپاره جالبه ده یا کله چې تاسو له خلکو نه پوښتنه کوئ تر ډېره ځوابونه ترلاسه کوئ
ډېره جالبه پوښتنه ده او د دې موضوع ده د موږ سي کله په دغه هڅه کې روان یو مختلفو دریځونو سره مخامخ کیږو خلک واکن حساس دي په دې اړوند باندې او یو موضوع ده هم ده چې هر څوک د خپلې موضوع ته له خپل اړخه ګوري زه به دې ملګري ته یو خاطره هم وړاندې کړم زه خپله دغه همبولډ پوهنتون کې سي کوم د پښتو ژبې پروفیسر ده دا المانای ده یعنی جرمنی ده او دا ډیر مشهور ده تقریبا د مشپیتو کلونو ده هغه سره سیما کله د کتاب ایډیټ باندې کار کوم ورته ویل چې په افغانستان کې سی اوس کومه مروجه کتابي پښتو موږ لرو باید هغه د کتاب متن لکه مثلا یاګانی همدغه ته باید واړو هغه ویل وای په افغانستان کې حتی موږ د دې تضمین نسو کولای چې اتمن دا لهجه دا اوس کومه لهجه ده په کتابي بڼه باندې دا دی غالبه پاتې شي یعنی مثلا کومو غوتا ستیر سل کاله یا یو نیم سل کاله هغه د پښتو کتابت وګورو په هر دوره کې حتی دغه کتابت تغیر کړی دی یعنی مثلا یو وخت کې په نصاب کې یو ژبه ډیره غالبه وای یو لهجه ډیره غالبه ښکارېدله بیا وروسته یو بل لهجه ډیره غالبه ښکارېده حتی په مختلفو ساحو کې فرق کوي لکه اوس مثلا تاسو کله خطي خواته واوړئ پېښور د علومو اکاډمي په کارونو کتابونو کې یو لهجه ډیره غالبه ښکاري دی کوټې یا بلوچستان د علومو اکاډمي او د هغې سیمې د پښتنو په کتابت کې حتی بله لهجه غالبه ښکاري په افغانستان کې قسم سي د زموږ د معرف کتابونه تقریبا په یو لهجه باندې لیکل شوي یا په تیرو شلو کلونو کې اوس موږ کومه د کتابت لهجه لرو قسم سي د خلک فکر کوي چې دا اتمن دا ډېره د کندهار لهجه نه ده دا ډېره مرکزي سیمو لهجه ده ولی دا لهجه تقریبا ټولې هغه لهجې په باره کې لري او یو دغسې په نسبي شکل باندې توافق ورباندې شوی ده زما په نظر باندې که چیرې زه په همدې شکل باندې لیکل کوم یو څوک له هلمند څخه هم په همدې شکل لیکل کوي یو څوک له ننګرهار څخه هم په همدې شکل باندې لیکل کوي دا به د مناسب یو اندازه توافق په دې باندې لرو او توافق خدای یعنی زما په نظر باندې باید توافق ته ورسیږو او په یو مشترک لیکدود باندې توافق وشي او تر اوسه پورې یو بل نقطه چې باید ورته اشاره وسی او زما په نظر باندې یو دویم ګام د سید اخیستل کېدلو په حالت کې ده هغه دا د سید د ګوګل کې کوم ویب سایټونو کې لیکنې شوی وي یا کوم کتابونه تر اوسه پورې لیکل شوی وي دا چټ جی پی ټی کچري تاسو اوس په پښتو ژبه پښتانه څخه وکي هغه په یو شکل باندې لیکل کوي یا جیمنای په همدې شکل باندې لیکل کوي او دا دغه سلیکل د سیارام را موږ ټول غواړو چې هغه خپل لیکل ور سره برابر کو یعنی دغه ژبني ماډلونه له موږ څخه زده کړه کوي او موږ له دې څخه زده کړه کوو بل اخر آرام آرام قدم په قدم باندې موږ تاسو ته لیکلو کې یو سټانډرډ لیکدو تر رسیدو محلي او کلیوالي لهجه به هغه صفاته کوي او یعنی د خپل د پښتو ژبه ولاده او د یاري سیمې ژبه خوږه ده یعنی کچې د سهلمن تلاش دی هغه خلکو خبري او خوندوري دي خوږي دي هم د سیمه مثلا کونړ تلاش یا مثلا شمال تلارسی، جنوب تلارسی، مرکزی سیمو که هر لحجه پا خپل زایبانی محترمه ده. ولی دلک دود لپاره موز ارتیال رو چی پا مشخص شکل بانی لک دود و کلوست اگه ده طولو لپاره هم ده پهم ورد بی هم ده تواقق ورد بی سترسو مگوه که ولی سو مخی لارسو زودا قضاوت نکم مثل کم لحجه خوگه ده یا اصلی ده میاری ده یا سره ول دا خو بلاخره به ټولنه په دې باندې قضاوت وکي او ټولنه به توافق وکي سي اوس هم زما په نظر باندې اوس توافق کړای نه
کور مودن یو برخه توافقات مخکې د پخوانیو د مخکې څلوېختو پنځه څلوېختو کلونو نه مخکې دولتونو کړی و د افغانستان د علومو اکاډمي وه پښتو ټولنه وه او وروسته بیا حتی په مهاجرت کې ځینې ټولنې وې چې هغو پر یو ګډ لیک دود باندې توافق کړی او د افغانستان مخصوصا د افغانستان بیا د ویلو ژبه د هم تقریبا یوه ګډه ژبه ده چې د مختلفو لهجو ویندویانو پکې خپله څیره ویني خپل هغه خپله فرهنګي مطره پکې ویني. ورځو یو بل اوریدونکی هم راسره د مسایلو ته به بیا تاسو وروسته هم اشاره وکړي. جهاني صاحب مهرباني وکړئ د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو. وعلیکم سلام خبرونې ته ښه راغلاست. مهرباني وکړئ جهاني صاحب ته څه د ویلو لرئ یا هغه مسایل چې دوی مطرح کړي؟
مننه روغ اوسېږي. بلکې تکل صاحب وګوره دغه جمهوریت وخت خو زیاتره لکه دا ژر باندې تاسو خبرې وکړې ډېره مانې وایه نه پنځونو کې هم بعضې اوقاتو کې زموږ نو ډېر عمرو کې دفترو کې په دغسې یو اکاډمیک جوړ کې به همداسې ډېر تضاد کېده ورسره. نو ما جهاني صاحب دا پوښتنه وشي دوی مقابله کوله دوی ته سره ته معلومېده چې داسې تضاد وجود درلوده نه درلوده. یعنې په زیاتره جوی کې خو د سو پوهنتونو ته یاد کړې غزني کې ویلې خوست پکتیکا کې ویلې تقریبا نو کابل پوهنتون کې. نو په دغه جوی کې خدای واقعت د استادي کړې تقریبا د خپل عمر هلته پوره کړي. نو په دغه راته زما یو سوال و تکل صاحب یعنې داسې کوشش خلکو ډېر کوو یعنې تاسو ته بهتره معلومې داسې پښتو سره چندانې خلکو داسې علاقه نه کوله. موږ تاسو پښتانه چې کوشش کوو چې بعضې تاري مضامین به ویلې یعنې کوشش کوو زیاتره خلکو یو چې داسې داسې خلک پوهان وو یعنې تقریبا هغو آینده هغه خپل ژبې ته احترام درلوده نو هغو په هغه کوله خپل هر سوال یې کول سي باید موږ هغه ونه کړو یعنې داسې دقیقه خپل ژبه کې اوسېږو. نو دغه باندې ما یو سوال وشي یعنې تضاد خو وجود درلوده نو تاسو مقابله کوله که نه کوله؟
کور مومدان ډیر زیاته مننه احمدی صاحب. جهانی صاحب تاسو د دې اوریدونکو خبرو ته څه ځواب لرئ؟
ترښتیا وایم چې ما وخت دې لپاره هڅه نه ده کړې چې خپل ژبه په بل چا باندې برتره وکړم. یعنی ما هڅه نه ده کړې چې مثلا یو څوک په فارسي غږیږي زه ورته ولې پښتو نه غږیږي یا ذات من هغه ارجه کې پښتو غږیدلایم. دریم زموږ ملي ژبه ده، پښتون زموږ ملي ژبه ده. ژبې مخکې کول زما په نظر باندې هر ځای یادول او هر ځای له چانه د دې پوښتنه کول چې تاسو ولې مثلا په پښتو نه غږېږي یا ولې په دري باندې نه غږېږي زما په نظر باندې مناسب او داسې چلند نه ده چې هغه واقعا مثبت تغییر راوړي. مثبت تغییر په کار باندې راځي. متاسفانه پښتانه کزه مثلا زه پښتانه مخاطب دی دلته هر ځای اعتراض لري ولی د کار په وخت کې ډیر کم خلک کار کوي. د کار په وخت کې ډیر کم خلک واقعا راځي او د تغییر لپاره هڅه کوي. زما خپل دریځ دا شی ده که چیرته د ژبې اړوند تعصب او مثلا دغه کرک او تبعیض او بدبیني که څوک د دفاع لپاره کوي هغه هم نامناسبه ده. حتی که څوک وایسي زه په حق باندې د پښتو ژبې لپاره د دري ژبې لپاره دا مبارزه کوم دام زما په نظر باندې نه حق ده. دا تنه د پښتو لپاره په نه حق نه ده، د دري لپاره په نه حق ده، د وزبکي لپاره په نه حق ده. د ژبې اړوند یا د قوم په اساس باندې یا د سمت په اساس باندې حتی دا د مطرح کول او په همدې اړوند باندې پالیسي تطبیق کول دا ټول نامناسب اقدامات دي. متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې هم دا اوس هم او حتی په تیرو پنځوسو کلونو کې هم وایو دا مسایل همیشه مطرح شوي دي. یو تعداد خلک وو چې له خپل قدرت نه استفاده کوله، مقابله ژبه یې تذیب کولا حتما وای پښتو په مقابل کې دغه سي کارونه شوی حتما د دری ژبې په مقابل کې دا چارې شوې دي حتما د ازبکي ژبې په اړوند باندې سیستماتیک توګه باندې هم د کار شوی
دی چې موږ فکر کوي جهاني صاحب لګي شرح کوي چې په څه دلیل نتیجه نه ورکي یو لیک کار نه دی
یعنی زما په نظر باندې دا دا شیان کرک زیږوي که چیرته مثلا تاسو په چا باندې اعتراض کوئ چې هغه د اتمن پښتو وایي در حال کې چې هغه پښتون نه ده یا پښتون د پښتو مخاطبین پښتانه نه دي دا مثلا هغه دې ته نسی واداره کولای چې هغه د اتمن تا کار وکړي دما په نظر ته ټولو ښه خبره ده دا زیاتره بزنس دی بل چا ځای ونیسي یعنی خپل ځای خلق کوي مثلا خپل یو مثبت تغییر راوړي خپل د خپل ژبې لپاره یو کار وکړي یو اقدام وکړي د پښتو ژبې لپاره واقعا کار هغه خلکو کړی دی چې په روشلو کلونو کې کتابونه لیکلي په روشلو کلونو کې ملیونونو سپی دولتي اسناد ترجمه کړی دی پښتو ژبې ته اداري اسنادونه ترجمه کړی دی توکاتونه جوړ کړی دی د مؤسساتو لپاره د نورو شیانو لپاره هغه خلکو چې ژبې سیستم ته داخله کړی دی هغه خلک دي چې ژبې ګوګل ته داخله کړی دی هغه خلک دي چې ژبې عمومي او علمي بحثونو ته داخله کړی دی نه هغه مثلا
د ستاسو د خبرو لنډیز که سم وایم چې سم پوه شوم دا دی چې په نورو کار ملري خپل ژبې ته کار وکړي همدغه څه
دقیقا
که دا عمر کې میره بني
مننه زما لیدلوره همدا شیدا او دغه د اوسنی کار کې زما سره په مدو څورزو کې یعنی د پښتو ژبې د ډیټابیس ته غني کول وړون ډیر زیات خلک راځي ګروپ ته ګروپ نه لیدنه کوي او یا مثلا یو پیغام پرېږدي ته خدمت وکړم یعنی مثلا خلک دې ته آماده دي سي د خدمت غږ ډېر په لوړ غږ باندې کوي ولی کله چې په عملي شکل ورته وسی وروره فقط یو دقه وخت مو په دې باندې مصرف کړي چې دا غږ مو دلته ثبت کړی هغه نه کوي یعنی زما په نظر باندې په عموم کې موږ خلک اعتراض ډېر کوي موږ خلک په نورو نیوکه ډېره کوي موږ خلک همیشه داسې فکر کوي موږ څخه خلکو حق اخیستی ده موږ قرباني شوي یو ولې په عمل کې ازما په نظر قرباني ټول قرباني دي ازبکان هم قرباني دي ازبکي ژبه هم قرباني شوی پښتو ژبه هم قرباني شوی دری ژبه هم قرباني شوی پښتون قرباني شوی هر لهجه هم قرباني شوی ټول خلګم او یایي څوک نه دي شوی
بله
موږ یو نامطلوب ذهنیت لرو او په دې خاطر باندې کار هم نه کوو یعنی واقعي او غزنا کار ډیر کم خلک کوي
مننه موږ ژمنه کړی و چې تاسو ټولنیز نظریات او په یو ډول سره سیاسي نظریات به هم مخلوخه شو چې دا مهم واوریدل په زړه پوري دي په برلین کې تاسو یو فرهنګي ټولنه لري په دې ټولنه کې تاسو څه کوي چا سره څوک پکې را ټول دي او هغه ورځنی یا اونیز یا میاشتنی فعالیتونه مو څه دي
برلین کې افغان ځوانان نظر نورو خارونو ته شاید ډیر فعالوي موږ دې هڅو په نوم باندې یو ټولنیز نهاد جوړ کړی دی یا ټولنیز بنسټ مو جوړ کړی دی دغه په رسمي شکل باندې له دولت سره هم راجستر ده یعنی د دې کار ټول مسولیت ما سره نه ده زه د دې کار یو برخه یم او دې کې نور غسیزوانان دي ځینې مخکې راغلي او ځینې اوسنۍ راغلي دي او ټول غټه هڅه دې موږ دا چې افغانان یو بل سره ونښلو او له موهیت سره او له دولتي ادارو سره یعنی په مجموع کې د افغانانو ترمنځ یو د اتصال پل ووسی یو مرکز ووسی دلته خلک راټول شي یو څو فعالیتونه سي نظر نورو ته د مثال په توګه باندې زه ویلای شم یو دا چې یو مجله چاپ او د حقوق په نوم باندې دا او لنه کمرغه بده غوړو کې شپږم غنم تیار شوی ده نشر ته ماده ده سیم په چاپی بڼه باندې هم په الکترونیک بڼه باندې
د ټولنې نوم هم هڅوب دی او د مجلې خبرنیز اورګان نوم هم هڅوب
دقیقا نو هڅوب هیڅ وو بيد او په المانی ژبه باندې لکه هزوب غوندلې کله یعنی د چې په ژبه باندې زائد د کوکی سرچ کوي کولای شي پیدا کی او بي مګ د 2022 کال لپایل څخه ونیزي غونډم درلودلې دي افغانانو د همغږي مرکز په نوم باندې مې وزای ورته انتخاب کړی وو دغه جلا پاڼه چلا چلا کړی وو چې تقریبا هڅې ټولې پیم دی ارګان ویولې په مختلفو نومونو باندې دي لپاره چې هر فعالیت جلا نوم ورکړو هلته مګاره اونۍ غونډه کوله او هغه افغانانو چې کوم تازه راغلی وو ستونزې لرلې کوم لارښوونو ته ضرورت درلود یا فقط د دې په خاطر باندې چې معمولا افغانان ډېر اجتماعي خلک دي هغه خپل کلتور کې ناستې لري بنډارونه لري مثلا معمولا ځوانان د جماعت مخکې راځي کښېني په همدې شکل باندې موږ هم کښېناستلو یو چای مو هم څښلو خو غونډې بیا یو اندازه ټکنۍ شوې ځکه ملګري اول چې راغلي وو ډېر خلک کار یې نه درلود بیا وروسته خلکو ډېر کارونه ډېر خلک کارونو کې مصروفه شول او دې تر څنګ موږ د مثلا د پښتو ژبې د مورنیو ژبو ورځ یا د اخترونو ورځ د نوروز ورځ او بدغو ورځو کې ستر پروګرامونه جوړو په هغه کې ځوانان راځي په هغه کې اتڼ وي په هغه کې غونډه وي په هغه کې خبرې وي تقریرونه وي د ازادۍ په ورځ باندې د 27 یا د اګست 19 د پتیرو کلونو کې مو برنامې خپرونې جوړې کړې وې موږ په دې شکل او په دغه هڅو باندې لګیا یو او لا ډېرو رضاکارو په لټه کې یو لا ډېر خلک چې مسؤلیتونه واخلي البته تاسو ته معلومه ده دلته د خلکو ژوند ډېر مصروف او ستړی ده او ډېره سخته ده چې ټولنیز فعالیتونه هم خلک هغه د خپلو رسمي او شخصي مصروفیتونو تر څنګ وپالي
جهانی صاحب تاسو مخکې په افغانستان کې د ځینو کړیو کې ځینو ځانګړو کړیو کې د قومي تعصبونو د مخالفتونو د دې یادونه وکړه د ژبنیو تعصبونو یادونه مو وکړه او تاسو په دې کې ستاسو دریز ماته ډیر عالی او ښه ښکاره شو په اکثره د ټولنې چې په بهر کې د افغانانو جوړې شوې دي متاسفانه د همدغو کرکو البته اکثر به نه وایم خو په هر صورت په ځینو دغو ټولنو کې داسې کسان راټول شوي دي چې په خپلو کې نه دي سره جوړ یو د بل پر وړاندې د بل د ژبې د بل د قوم د بل د اصلیت او فرهنګ د دې په باب څرګندونې کوي دوه ورځې 15 ورځې په یو ټولنه کې سره راټول شي بیا په هر دلیل چې وي په مختلفو پلمو له یو بل نه سره جلا کیږي دغه ټولنه چې تاسو پکې یاست او نور ملګری هم در سره دي په دیو کې لداسې پیښو سره مخامخ شوی یاست
موږ شخصا لداغه پیښو سره ځکه نه مخامخ شوی چې د موږ فاصله نامه کې هم دالې کلی دي زموږ لپاره قوم سم تو ژبا او انجادي تفاوتونه اصلا مطرح نه دي موږ ټول خلکو ته په یو سترګه او په برابر سترګه ګورو او حتی زموږ یو ځانګړې هڅه چې ما مخکې یادونه ونه کړه هغه دا وله چې په المان کې د ټولو افغاني نهادونو ترمنځ یو د همغږي یو نیټورک جوړ کړم داسې د دې خپل منځ کې په اسانه توګه باندې تماس ونیول شي یو بل وپیژني او یو بل څخه مرسته وغواړي مګل ډیرو نهادونو سره نورو نهادونو سره تماس نیولې او هغه سره کینست یو لا او سره ګډې غونډې نیولې دي او موږ هم دغه مسلې ته متوجي یو ځینې دغه ستونزې یعنی موږ مشخصا په همدې مواردو باندې بحث کړی او زما خپل نظر دا شی ده چې حتی دغه مسائل او دغه فاصلې یوازې د کرکې زیږندم نه دي مسله د نیټورک هم د نیټورک پرې معنی باندې چې مثلا په فیسبوک کې سوشل میډیا کې له ما سره ډېر زیات پښتانه لګري دي نو ځکه چې سره دی وی خبرونه دی وی پروګرام پاړون باندې خبره نشر کوم ډېر غزما پښتانه ملګري دا خبر ویني او راځي په مغه برنامه یا پروګرام کې ما سره پښتانه ګډون کوي له یو بل هزاره ورور سره چې هغه مثلا د مالستان اوسیدونکی ده په افغانستان کې، د هغه نیټورک کې ډېر هغه د مالستان او د دایکندي او د جاغوري ملګري دي، نو هغه څه کله پوسټ کوي ماته نه رارسېږي، یا د هغه ستوریز نه وینم، د هغه د پروګرام او خبر نه برنامې نه زه نه خبرېږم، د یو بل بدخشاني ملګري یا ورور له پروګرامونو نه موږ نه خبرېږو. نو بینان ځینې وخت کې دغه د نیټورک محدودیتونه د دې لامل شوي دي چې موږ فاصلې ولرو، ولې دا فاصلې قطعا د کرکې او د نفرت په معنا باندې نه دي، ولې متاسفانه هغه څه پېښې شوي دي وشته چې معمولا هغه افغانان ځینې دغسې عمومي برنامو کې راغونډېږي، بیا هم هغه د قوم او د قبیلې او د سمت او د دې اړوند خبرې کوي. نو موږ سره ډېر نور ملګري همغږي وو، یعنې د نورو قومونو د نورو سیمو خلک، چې یوه داسې هڅه باید وشي چې په هغه کې هغه افغاني مدني او ټولنیز نهادونه چې المان کې خصوصا موجود دي او هڅه لري او فکر لري چې له نورو سره په ګډه باندې کار وکړي، پس موږ یو دغسې سیستم جوړ کړو چې د دې ترمنځ همغږي اسان هم شي او په عین حال کې دګټ کار زمينه برابر شي.
په جرمنی کې یو لوی ستونزه چې اوس په دڅو میاشتو کې راغلی دغه دا چې یو شمیر هغه کسان چې په جنایتونو کې ښکیل دي هغه افغانستان ته استوي، او د ځینې کورنۍ مخصوصا هغه چې تازه راغلي دي او تر اوسه پورې په جرمنی کې د استوګنې قانوني اسناد یا هغه پاسپورتونه او لازم اسناد نه لري، دوی اندېښمن کړي دي د دغې ستونزې د حل خو لاره نه لري، ځکه چې هغه خو د جرمني حکومت د خپلې پریکړې غو کوي، ولې په هر صورت د دغو اندېښنو د لرې کولو لپاره د دغو ځوانانو د لارښوونې لپاره چې په څه ډول په ټولنه کې کولای شي دوی مدغام شي یا انټیګریټ شي په هغه انګریزي اصطلاح یې څو وکولای شي چې له جنایتونو یا له جنایي ډلو یا دغه کریمینل چې دوی ورته وایي که نه له جنایي ډلو مافیایي ډلو سره د دوی اړیکه ختمه شي او راشي خپل عادي ژوند ته له خپلو کورنیو سره ژوند وکړي او له دغو لویو ستونزو نه ځانونه وساتي.
په دې اړوند باندې موږ یعنی خاص فکر درلود او د دغه هڅو یو له اساسي موخو څخه هم دا ده چې په انټیګریشن کې له افغانانو سره سپالمان کې اوسي مرسته وکړي. د همدې لپاره په همدې مجله کې لارښوونې موجودې دي، د المان د ځینو قوانینو د المان پیژندنې اړوند مثلا مقالې درلودلې، د المان د جزایي قانون اړوند مو ځینې مادې دلته راژباړلې دي، د المان کې د لایسنس اخیستلو موارد مو راژباړلې دي او موجود دي، په المان کې د ژبنیو کورسونو د پیدا کولو معلومات هم هلته موجود دي، او ټولو هغه څه چې زموږ فکر در رسېدو یا مخکینیو ملګرو یا وروستنیو تجربه کړې وو دا مو ټول هغه هلته لیکلي وو. په اره برنامه کې همدې یادونه کړې، زموږ ډېره هڅه همدا شی ده، او د دې تر څنګ د اډوکسي یا د افغانانو مهاجرو د حقوقو د دفاع لپاره مو همیشه غږ جګ کړی دی، او په همدې هڅه کې هغه خلک چې که بیا هم زما دا غږ اوري افغانان دي، زما په نظر باندې یعنی تاسو مخکې یادونه وکړه چې د المان دولت په پالیسیانو کې ممکن موږ تغیر رانسو وستلی، زما په نظر باندې مسله داسې نه ده، په اوږد مهال کې تغیر راوستل کېدلی سي. افغانان هر څومره زر سي په ټولنه کې انټیګریټ سي، هر څومره زر سي له مهاجرو ملاتړو نهادونو سره په تماس کې سي، هر څومره زر سي د دین روانو بې عدالتیو په وړاندې په مسؤلانه شکل باندې په مدني شکل باندې غږ جګ کړي، د دې په ګټه باندې د ځکه د المان دولت او سیاسون ځینې پرېکړې چې کوي هغه هم دې وضعیت ته ګوري چې د خلکو دفاع څومره ده، د خلکو اعتراض څومره ده، د خلکو خپل دریځ څنګه ده. نو موږ زما په نظر باندې مهاجر فقط باید نظارهګر ونه اوسي، خپله دې یو اکټیو ارګان پایس باندې یا عنصر پایس باندې فکر وکړي او ځان دفاع وکړي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. جانداد جهانی افغان فعال او چې په جرمنی کې د جرمنی په پلازمینه برلین کې اوسي، د ژوند رنگونه په نننی پروگرام کې تر سره ملمو له دوی نه مننه کوو او له تاسو هم قدرمن اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو تر دې ځای واوریده. له هغو اوریدونکو چې تماسونه ونیول او په دې برخه کې ګډون وکاو هم ډیره زیاته مننه کوم. دا نننی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه د خدای پامان.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.